په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبري غړې کې موزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړئ. په روانه یو ساته خبرونه کې بعد کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنې په باړه کې لادرک کړل شو. کسانو د کرونا وایرس په پاکستان او افغانستان پریوتونکو اثراتو او پاکستان کې په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کمیدو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې نجیب امیر یې درته وړاندې کوي.
نړۍ سلګونه مدني فعالان د کریمې بلوچ د وژنې د پلټنو غوښتنه کوي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي او بې سرحده خبریالانو وایي افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو څخه. بشپړ خبرونه. د نړۍ سلګونو مدني فعالانو د کریمي بلوچ د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په هغه غوښتنلیک کې شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو مدني فعالانو پرې لاسلیک کړی. غوښتنلیک خبریال توها صدیقی او د بشري حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل وړاندې کړی. ګلالۍ اسماعیل پرون مشال لډیو ته وویل پر دې غوښتنلیک کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د سیاستوالو، پخوانیو ډیپلوماټانو، خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو لړۍ پیل کړې ده. د نوموړي په وینا هدف یې دا دی چې د کریمي بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کینیډا پر پولیسو فشار واچول شي. د بشري حقونو فعاله کریمه بلوچ د کینیډا په ټورنټو کې د دسمبر په 6 لادرکه شوه او یو ورځ وروسته یې مړی په یو سین کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري. په شمالي وزیرستان کې نن 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو ځایي مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوي. په یاد پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په قبایلي سیمو کې د جایداد پر سر د لانجو له وجې دا ډول پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 13 نور کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي رسمي ویبپاڼه لیکي تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شو شمېر 9992 ته رسیدلې ده. د ویبپاڼې په لیکنه په 13 ساعتونو کې 1,086 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 4,05,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو نږدې 90% ورڅخه جوړ شوي هم دي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلي. د ظفر قلي اردو له خبر پاڼې سره سم دا طالبان هغه مالو وژل شول چې غوښتلې په ناردره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 30 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا ډول ادعا کوي. د هلمند د امنیه قومندانې ویان محمد زمان همدر د دې عملیاتو په اړه مشال لړۍ ته ویل د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د بی پولو خبریالانو سازمان RSF وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په ګرد نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. پاریس میشته سازمان نن په نوي رپورت کې ویلي خبریالان قصدن وژل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، سازمان شوو جرمونو یا هم ماحولیاتي موضوعاتو باندې راپورونه جوړول. بی پولو خبریالانو وایي سخت کال په نړۍ کې د وژلو شوو خبریالانو شمېره له تیر کال څخه کمه ده. تیر کال 500 کسان وژل شوی. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وایرس له وجې خبریالان ساحو ته په کم شمېر کې تللي. سخت کال هم مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. هلته 8 خبریالان وژل شوي. په عراق کې 6 خبریالانو خپل ژوند بایللی. په ایران کې د سری میاشتې ټولنه وایي په راتلونکو 3 اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لاک خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي. د نوموړي په وینا دا واکسین به د صحت وزارت له لارښوونو سره سم ویشل کیږي. د ایران د مرکزي بانک مشر عبدالنصیر همتی هم تیره اونۍ ویلي چې امریکایي چارواکو ورته د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې کارکونکي کوواکس ټولنې څخه د واکسینو د اخیستو منظوري ورکړې ده. د تر دې ګړې د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. یو فعال وایي
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي، هغې ته دھمکیانې ملاو شوې وي. که خلک په جلا وطنۍ کې بل خبر په ازادۍ باندې نشي کولی، نو دا د فکر وړ خبره ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خوای د باړې په غونډه کې د شپېتو زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي.
تقریبا شپته نه پاسه دغه چې کوم ډیټا وو هغه موږ راواخیستله. دغه خلک باړه کې بدره کړي، موږ دا فکر کوو چې خلک په خیبر کې به دوی ډېر خلک هم بدره کړي.
د یخنۍ زیاتېدو سره په پاکستان کې خلک په کورونو کې د استعمالیدونکو ګیس د پریشر کمیدو شکایت کوي. او په ننګرهار کې کتاب پلورونکو وایي د کرونا دویمې څپې د کتاب په بازار هم بد اغېز کړی دی.
هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسي کتابونه اغستل، نو لکھو بازار به سره روان خو د کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه په باندې ولاړ دي.
دا او ځنې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. یو اونۍ مخکې د کاناډا پر ټورنټو ښار کې د ایوي بلوچ فعالې کریمه بلوچ مړې وموندل شو. که څه هم پولیسو ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو لا یې هم مړې د هغې کورنۍ ته نه دی سپارلې، ځکه چې څېړنې یې بشپړې شوې نه دي. د کریمه بلوچ مرګ له دې امله پوښتنې راپورته کړې چې څو میاشتې مخکې په سویډن کې یو بلوچ خبریال په همدغه شکل مړ شوی و. کریمه بلوچ د پاکستان پر فوج د نیوکو لپاره مشهوره وه او څو ځلې ویلیو چې ګواښونه ورته ورکل کیږي. پاکستانی چارواکو د کاناډا له پولیسو غوښتي چې د نوموړي د مرګ په اړه شوي تحقیقات دی وسره شریک کړي. په همدې حال کې په نړیواله کچه لاسلیک شوی یو غوښتنلیک پولیسو ته وریاده کړي چې د کریمه بلوچ د مرګ سیاسي اړخ باید له پامه ونه غورځول شي. تفصیل له بشیر غوا خواوري.
بل هیوادونو سلګونو مدني فعالانو د یو پټیشن یا غوښتنلیک په لاسلیکولو سره د کریمه بلوچ د مرګ هر اړخیزې پلټنې غوښتې دي. د بشري حقونو فعال کریمه بلوچ د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په شلمه لادرکه او یوه ورځ پسې په یو سیند کې مړی وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خدای نه دی ویلي چې هغه څنګه سیند ته ولوېده. خبریال طه صدیقی او د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل د کریمه بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کاناډا پر پولیسو د فشار اچولو په پار د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د سیاستوالو، پخوانیو ډیپلوماتانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه پرې له 1100 څخه ډیرو خلکو لاسلیکونه کړي دي. ګلالی اسماعیل وایي کریمه د پاکستان پر پوز نیوکی کولې، په زور د بلوچانو د غیبولو د مخنیوي کوشش کاوه او څو ځلې له ګواښونو شکایت کړی و، نو ځکه یې باید د قتل امکان نادیده ونه نیول شي. هغې د دسمبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي. د چکل کریمه بلوچ د جلا وطنۍ ژوند شروع کړ، هغې ته دھمکیانې ملاو شوې وي. چکه تا آواز چتول بس نه کړل، نو مونږ بس تا خاندان والو ته نقصان رسو. او بیا هم داسې وشو چې د هغې د ماما چې کوم اوچت کړل شوی و، د هغې مسخ شده لاش ملاو شو. ډېر خلک دا شنتې دي چې هغې ته په خپل ملک کې ژوند ګرانی. نو که خلک په بهر په جلا وطنۍ کې او په بهر ملکونو کې هم ناست خپله خبر په ازادۍ باندې نشي کولی، او دا یارې ورته چې مونږ خبره کوو، نو مونږ دلته هم وجلې کېدلی شو، یا زمونږ کور والا چې کوم په ملکونو کې دي خپل ملکونو کې هغه هم وجلې کېدلی شي. نو دا چې کوم ده، نو ډېر د فکر وړ خبره ده. مونږه چکم دا دسخت اغست دي، دا به مونږه اقوام متحده ته هم لیږو دا سټیټمنټ، دا به مونږه د کینیډي پرایم منسټر ته، دا چکم فارن منسټر دی، چکم هوم منسټری ده، هغه ته به هم لیږو، د ټورنټو پولیس ته به هم لیږو، ځکه چې زمونږ مقصد هم دا دی چې هغه ته دا احساس ورکو چې دا د یو سیاسي نیچر کیس دی، او ځکه دی کې یو تھورو فیر انویسټیګیشن ډیر زیات ضروری دی.
و دېرش کلنه کریمه بلوچ د بلوچستان و. هغې د زده کړو په مهال د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی ایس او آزاد له لارې خپل سیاست پیل کړ. د دې تنظیم د مشر په توګه یې نږدې هر جلسه تنظیموله. هغې په مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورنول چې په زرګونو بلوچ ځوانان یې غیب کړي چې د ډېرو هغو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د 2019 کال په اپریل کې د یوې خبري غونډې په مهال د پاکستاني پوځ ویان آصف غفور په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري، خو هغه زیاته کړې وه چې اکثره غیب کړي شوي کسان وسله وال دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د غیب کړو شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. په بلوچستان کې ځینې وسله والې ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره پر امنیتي سرتیرو حملې کوي، خو کریمي بلوچ د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد د لارې د مظاهرو په کولو سره مبارزه کوله. کله چې په بلوچستان کې د کریمي بلوچ ژوند سخت شو، نو په 2015 کال کې د کینیډا ټورنټو ته په سیاسي پناه پسې لاړه، خو هلته تر 15 کاله ژوند کول وروسته په داسې توګه مړه شوه چې ډېرو ته یې پوښتنې راولاړې کړې. د دسمبر په 2 په دغه ښار کې د پاکستان کونسلیټ په یوه خبر پاڼه کې د کینیډا پر حکومت غږ وکړل چې د کریمي بلوچ د مړینې علت دې روښانه کړي. د بلوچستان وزیر اعلی یوې سلاکارې بشرا رند هم د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او وی ویل
په وفاقي کچه دا شوي چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا چارواکو ته یو لیک لیکلی چې د کریمي بلوچ په مرګ کې ممکنه ملوث کس ته سزا ورکړي. زما د معلوماتو تر مخه 2 مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
خو د ټورنټو پولیس د کریمي بلوچ د مرګ په تړاو د چا نیول نه تاییدوي. د دغو پولیسو د رسنیو سره د اړیکو یو افسر ډیوډ هاپکنسن د دسمبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک نه دی گرفتار شوی. نوموړی د اواز ریکارډولو اجازت نه درلود، خو د ایمیل له لارې زیاته کړه چې د کریمي بلوچ د مرګ په تړاو ټول اړخونه څېړلي او که نور شواهد هم مخې ته راشي له پامه به یې ونه غورځوي. خود کریمی بلوچ میړه حمال بلوچ وای پولیس باید سمې چړنی وکړي. هغه د دسمبر په 20 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی وای پولیسو چې کوم تحقیقات کړي موږ له هغه مطمئنه نه یو. دوی څنګه په 2 ساعتونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د کریمی مرګ جرمي اړخ نه لري؟ موږ داسې تحقیقات غواړو چې زموږ کورنۍ او ټول بلوچ قام پرې مطمئنه وي. د کریمی بلوچ په شان د 2000 کال په مئی میاشت کې د یو بل بلوچ فعال ساجد حسین مړی هم په سند کې موندل شوی و. حسین خبریال وو او په سویډن کې اوسېده. پولیسو د هغه په مرګ کې جرمي اړخ نه دی رد کړی، خو تر اوسه پورې یې په دې تړاو څوک نه دی نیولی.
د بشیر ګواخ رپورټ مې واورېدو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنې په اړه وو. راځو د یو بل رپورټ طرف ته. د لادرکه کړل شوو کسانو د موندلو فعال علمزیب مسید وای د پښتون ژغورنې غورځنګ د باړې په غونډه کې تر 60 زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې لادرکې ادا کوي. غورځنګ دا جلسه د دسمبر په 20 نیټه وکړه چې پکې د لادرکه کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. د بشري حقونو سازمانونو د اورکړل شوو کسانو ستونزه د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه موضوع ګڼي. د پاکستان پر فوج د خلکو د لادرکه کولو تور پوري شوه، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی دی چې وایي په دې اړه یې زیاتره پیښې حل کړي دي. نور معلومات د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو جلسو په شان د باړې په غونډه کې هم هغو کسانو ګډون وکړ چې دا کوي چې خپلوان یې لادرکه دي. دوی په لاسونو کې د ورکو کسانو تصویرونه نیولي ول. د پښتنو په سیمو کې د ترغریز جګړې پر مهال د لادرکه کړل شوو کسانو موندل او عدالت ته حاضرول د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه ده. په نږدې هره جلسه کې د غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود په ځانګړې توګه له دغو کسانو سره ویني او معلومات راغونډوي. نوموړی د دسمبر پر 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د باړې په جلسه کې تر 60 زیاتو کسانو نمونه ورسره درکړل چې دوی په وینا دا لادرکه دي.
تقریبا 60 پاسا چې کوم وو دغه چې کوم ډیټا وو هغه موږ راواخیستله. دغه خلیفه باړه کې نه دره بدره کړل. موږ دغه فکر کوو چې خلیفه خیبر کې به
په دوی کې یو هم احسان ګل دی چې له عالم زیب مسجد سره د خپل پلار د لادرکی معلومات درج کړي دي. هغه د دسمبر په 28مه نیټه مشال ایډیټول چې شپږشپېته کلن پلار خانم الله د 2019 کال د جولای پر 9مه نیټه په علي مسجد کې له خپل کوره یوړل شو.
وی مت دا پته ده چې وی کوم لوکل انتظامیه واغه سابقه فاټه واغه وخت کې هغه خسادار ورسره راغلل د چک پوسټ نه موبایل گاډي ورسره هغه سره خپل دوه گاډي ساده کپړو کې کور لره نه وته لغه نه مونږ ته پوسو کو هغه وی چې تاسو ولې څه بده مونږ سره درومي نو بیا خسادار مونږ یې جنو هغه کوم وخت کې پولیس ورته ویل شي هغه راغلل د خو سرګند خبره بیا سهار په خل غټ لوکل اخبار کې د لکای پاغه کې بیان راغو چې یې کای جی دی کور اوړی دی او نو معلوم لکته لګلې د چیز پته نه دی یو دوی په لپټه کمیشن کې دا خبره کوي چې دا موږ ته پته نشته موږ نه دی اوړی.
احسان ګل زیاتوی چې په تیرو شاوخوا څلور نیم کلونو کې د فوج او حکومت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی خو د ډاډ ورکولو باوجود یې د پلار درک نه دی لګېدلی. په حکومتي کچه د احسان ګل د دې ادعا او تورونو تصدیق ونسو. هغه وایي چې د لادرکه کسانو کمیشن سره هم د خپل پلار د لادرکې رپورټ درج کړی دی. یو دېرش کلن احسان ګل له اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد درس ویلی او دا مهال د پېښور زراعي یونیورسټي څخه ایم فیل کوي. وایي ملګری په نوکری پسې ګرځي او دای د ورک پلار په موندلو پسې.
لکه یو خو روزانه مړی دی مونږ دپاره یو کس چې مړ شي بس مړ شي مونږ روزانه مړی نشته او ویر شته دی ځکه پېښور ته راوځم که بل چرته ځم واپس کېږم نو د مانه په کور کې تپوس کېږي چې د والي صاحب څه وشول بیا خلک رانه تپوس کوي هغه راته بار بار تازه کوي. دومره یې متاثره کړی دی چې اوس مونږ په پلار باندې پیسې یا معاملات دي هغوی خلک مونږ له راضي دي مونږ په چا باندې مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي. معاشي خو یې مکمل تباه کړي یو ذهني یې مکمل تباه کړو مونږ چې بس صرف یې مونږ ته جرم خودلی شي صرف ملاقات مشینو د هېڅ م کېږي هغې نه پس چې څه سزا وي هغه ته ورکړی شي چې کوم شی به ثبوت شي.
د سوات او قبایلي سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د ترګریزې جګړې پر مهال وسلوال تنظیمونه فعالول چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات سوي دي. د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتو پر مهال په لکونو خلک بې کوره سوي کورونه ویجاړ او ګڼ شمېر ولسي خلک یا خو وژل سوي یا لادرکه سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کوي چې د دوی په وینا د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري خو فوج او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه د سپریم کورټ په حکم د لادرکه کسانو یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د نومبر پر 18مه نیټه مشال ایډو ته شمېرې ورکړې وې چې په وینا یې د اکتوبر تر 1.5مه نیټو پورې ورسره د 6,101 لادرکه کسانو نمونه درجول چې پکې د 4,048 کسانو کیسونه حل شوي او ډېر پکې عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو عالم زیب مسجد وایي چې اوس هم له دوی سره له پښتني سیمې څخه له ادا سره سم د لادرکه 3,500 کسانو نمونه ثبت دي. البته د ده په خبره په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 1,500 ورک کسان خپل کورونه ته ستانه شوي هم دي.
د عبدالحی کاکل رپورٹ مواردو چې په خیبر پختونخوا کې د لادرکه کسانو په اړه باندې وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري له پاکستان وروسته زو کابل ته. په کابل کې د هدفي وژینو لډېرېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د نفوسو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډېر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړې او وی ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحي مړاوي کول دي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څه کم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه یې وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات له منځه وړل دي. هدف د اعتماد له منځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نهیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوی وکوي او خواخوږي ورسره وشي. ښاغلی غنی همداراز پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړی دی چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخ ته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا شپږ میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ویډیو او ری تاسو ورزو یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا ابتاباد خار کې د کرونا وایرس ناروغي د مثبتو کیسونو تناسب د پاکستان د نورو برخو نه سیوا دی. د تازه حکومتي شمیرو له مخې دغه کچ وستر 25% هم زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د برتانیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ نوې بڼه هم موندل شوې ده. په عین وخت کې له برتانیا څخه په لسګونو کسان خیبر پختونخوا ته ستانه شوي او هلته یې اندېښنې پورته کړی دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 23 وویل چې د برتانیې نه خیبر پختونخوا ته په تیرو لس ورځو کې خوشا لس کم سل کسان راغلي چې پکې د سه کسانو د کرونا ټسټونه شوي او د دوه پکې ټسټونه مثبت راغلي دي او د ځینو ټسټونو نتیجې لا نه دي راغلي او دغه کسان او دوی چې چا سره ملو شوي دي هغه ټولې قرنطینه کې اچولي دي.
مثبت
راغلی دا کرونا هماغه نوې قسم یا شکل دی او کنا نوموړی وای
موږ اسلام آباد کې نایچ لیب دی ته لګلې دي چې الټی جینیټک سیکوینسینګ وګړي چې دا زموږ ملک کې کوم وایرس موجود دی دا هغه وایرس دی خدا چې کوم انګلینډ راغلی دا هغه وایرس دی. نو ورې ځان له کیدې شي په لار باندې انفیکټ شي په پیښور کې انفیکټ شي نو دا وایرس پته به موږ ان شاء الله دا نایچ پرې کړی.
بل خو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سار ادارې ان سی او سی لخوا د دسمبر په 23 جاری شوی شمېر تر مخه ټول پاکستان کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15% دی، ولې د خیبر پختونخوا ابتاباد خار کې په ټول پاکستان کې د ټولو زیات 25% نه هم دا شرحه سیوا ده او دین وړاندې هم په پټاباد خار کې دا سلویخ فیصد نه هم اوړېدلې وو. د دې وجه سدا نو ډاکټر اکرام الله خان جاتوي چې شمالي علاقه جاتو ته کم سیلګریزي نو په پټاباد خار کې خامخا ایساریږي او بل د اولس لخوا هم احتیاط ډېر کم شوی دی. دا کرونا پاڑا دا سرکاری شمیرے ورکون کی ویپان تر مخا دا دسمبر اتویشتم نیٹے پورے پخائبر پختونخوا کی وہ پنزو ذرا او سلور سونا سیوا دا کرونا مثبت کی سنا رپورٹ شوی دی چپک شپاڑ سوا او نہ حمل شوی او یو پنزو ذرونا سیوا کسان واپس روک شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اوري. د یخنۍ د زیاتیدو سره سم په پاکستان کې خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی دی، نو بلې خوا ته په بازارونو کې د سلندرو یا ډبو ګیس نرخ زیات شوی دی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوی دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي ول چې سخت کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمښت زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل شانواز ترکزی درکوي.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیه هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپلو کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډېر کم شوې. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیم کنه په هغه کې نه وي او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غ پخلی کو بلونه هم د سر راضی کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلی وکنه او پرشر بیخی نو.
د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی یا هغه در چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فوټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه یې پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیه یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خواردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میاشت کې مونږ یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کوچی گزاره وسکو کنه چې پخله په اندسې خشاکه مو استعمالو او دا گیسم ډکو نو میاش پس مونږ دا یو سلندر کېږي 1850 روپۍ رانالي.
د سمانومې یو نجی ټلویزیون چینل دی یو رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعتو برخه کې 14 او دا شان په نور برخو کې هم لږ کم ګیس استعمالېده. خو بیا ډېر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیه زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیه ملاویږي ځکه د هر سوځېدونکو سیز غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې زموږ د بانډو علاقه ده د بازار نه لږ بارې په هر حال موږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350 اوس 2500 روپۍ دی. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږم د ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼه ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 9 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخېدو شي. د ویلیو چې کموخ په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي. خو حکومت بیا ویلیو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. کیدونکو دی نجیب امیر په سټوډیو کې موجود دی د دې وخت مهم خبرونه لنډیز چې کوم دی هغه به وړاندې کړي.
نړۍ سلګونو مدني فعالانو د کریمي بلوچ د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې. دا غوښتنه په هغه غوښتنلیک کې شوې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په سلګونو مدني فعالانو پرې لاسلیک کړی. غوښتنلیک خبریال طه صدیق او د بشري حقونو فعالې ګلاله اسماعیل وړاندې کړی. د بشري حقونو فعاله کریمه بلوچ د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 21 مړه موندل شوې وه. د پاکستان مذهبي چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال کړي. رادیو پاکستان لیک کې افغان سفیر له پاکستان مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګرو او مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. په شمالي وزیرستان کې نن څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډز شوی. په یاده پېښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه د دواړو پېښو په اړه څه نه دي ویلي. د بی پوله خبریالانو سازمان RSF وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په ګرد نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي. تیر کال دا شمېره 350 وه. او په ایران کې د سری میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو درې اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لاکھ خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پر نیمه رسمي خبر اژانس تسلیم ته ویلي فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
لند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. راځو د یو نړیوال ریپورت طرف ته. د ایران د هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی دا چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. زموږ همکار اسمت ساروان نور حال درکوي.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کرونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کرونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسلیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کرونا پر ضد 1,000,000 ډوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کرونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کرونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 15,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي
په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر ښایي د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت یې اعلانوي.
اوریدونکو مشال ویډیو اوری د اسمت ساروان رپورٹ مو اوریدو چې د ایران د الهلال احمر ټولنې ویلي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. ورزو جلال آباد ته د یو بل رپورٹ دراورو. په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه چې دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي په کتاب بازار یې بد اغېز کړی دی. دوی وایي چې د نورو ذوقي کتابونو خرڅ خو له پخوانه کمرنګې و، خو کله نه چې پوهنتونونه رخصت شوي د تدریسي او مسلکي کتابونو بازار ورسره هم په ټپه ودرېدلی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي لکه نه چې د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګې شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندویه ټولنه له اوږدو کلونو راهیسې پر ادبي، علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤل نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ څپې هم ځپلی و، خو اوس چې د دویمې څپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات محصلین هغه ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړ نو هغه مسلکی کتابونه خو د سی وای چې موږ په هغه تیره کرونا کې چاپ کړو موږ سره ګودامونو کې سٹور و سم به چاپ کړل موږ زه پانتونونه به فعال شو نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نراب لل کتابونه چونکه دا دویم صفه شروع شوله نو هغه ساړه خو دا مسپګ میشته پراتی دا سٹور کې بل شپګ میشته پس په بیس سیمستر شروع کیږي. هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه غستل لکھو بازار بو سره روانو خو د کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه پمانه ولاړ دي.
په جلال آباد کې د ختیس خبرندوی ټولنې مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو په رخصتي دو سره کتاب اخیستونکي کم شوي بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولې دي.
نیرار پنتون کې تقریبا 13000 پورې محصلین دي. په دې کې نیمه برخه د نور ولایتونو هغه ټول محصلین لاړ په ولایتونو ته نو دلته خامخا غرش چې مخ کې وو د محصلینو د عامو لوستونکو نو هغه اوس نشته ځکه کوم دغه محصلین دي چې عام کتاب مخلي او تدریسي کتاب مخلي او کوم چې عام لوستونکو دغه ډیر کم دي او کوم چې کم دي هغه بس چې هغه موږ ټولنیزو رسنیو وغست.
د ننګرهار کتاب پلورونکي وایي نه یوازې دا چې پر محصلینو یې کتابونه پلورل بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل. خو د کورونا د دویمې څپې د خبرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. د جلال آباد وروسته ورزو سواد ته د جمی له پیل سره سم د سواد سلامپور کلی د لاس جوړ کړی شو شالونو خرڅ زیات شوی دی. د ملک لا بیلابیلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او څادرو اخستو لپاره هلته ورځي. د سلامپور په زرګونو خلک له دې کاروبار سره تړلی دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کړې ده. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري، راځي چې وایو.
د سوات مرکزی خار پینګوري نه 14 کیلومتر لری د سلامپور کله چې 30000 آبادی لري، 90% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنه سره ډول تړلی دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسه دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو ظلمه روح الامین وای چې کله په خبت پوه شوی دی دا کسب کوي.
دا وړی چې دا ګډو ناسله او اتار شه دا چاینا او آسٹریلیا
داغ زی ناراضی او دل کې مونږه دینه ساده او شالونه جوړو نو داخله ډیر زیات خو خی بلکې د یو علاقو خلک چینو هغه دینه ډیر زیات متاثر ده او ډیر زیات خو خی او د دې مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي.
یو بل تن ابرار جان وای چې تر شلو کالو راسی شالونه جوړوي وړاندې به شړلې شړای او ساده جوړولې اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغوم دا باد تر شالونه دي دا ډیر مینګا دي خا سازر رغی نو پورس کې دو سازر رغیږي چې په صحیح طریقې رغې او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغې نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې دو رغیږي چې ساده رغې نو درې رغیږي نو زه د خپل ساده رغوم نو په دې کې ماته 2500 روپۍ مزدوري پاتې کیږي او سار په 8 بجې باندې منګه مزدوري لروزو ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډیر دی لکه چې یخنی او دادا ګوتو ګولنه چې په سار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږ لکه په تکلیف سره کو.
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زایی د لاس جوړ شالونه خرڅیږي. دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنی په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثر دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دوه ټایم پکې میلو شو چې تزان لري پکې چې وس کړې ډوړې وکړې نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي ته وس چې نن سوا کم کرسي ګنو دوه جنټس او لیډیز دې دوه خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو جو بیا مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرڅو نو وس خو جو تقریبا سیزن ضرور ختمېدو ولا دی هول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوب چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا بار میر ختم شي نو زموږ بیا کار مار لوکټه مونږ بیا ورو جمیله لګ د غور کوټه مور پوا.
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سواد سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي.
شالز میں پہلے گھر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانیلا شال وړه او
اپ ډیر خله
گرم دے د وړې دے کتا سو د غرنګا شال په لاهور کې اخلي تاسو تبا 2000 روپۍ ملاويږي دلته به تاسو ته 2000 یا 3000 روپۍ ملاوشي نو لدی وجه موږ هغه زینا دلته راځو ډیر ښه کوالټي والے دے ملک بهر هم زی د پاکستان زری مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے.
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي خو په نړیوال کچه د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ویډیو او رید سوات روستا ورزو خوستا د افغانستان په خوست خار کې وس مهال د ملک د نورو خارونو په شان یو شمیر اسري چایخانه جوړ شوې چې خلک پکې د چای سکلو ترڅنګ بندارونه او دمه کوي. د خوست اوسیدونکو وایي له پخوا د شودو چې خواګه خواړو او د بندار ځایونه په دې سیمو کې وو خو په خار کې وس په رواجی دودي. نجیب الله الوخیل د خار دا ډول یو نوی چایخانه ته ورغلې او دا ریپورت یې ورباندې تیار کړی.
لپخوا په خوست خار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هیواد د سترو خارونو په شان چایخانې چې د جمع دمې او بندار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې خار کې قرار قرار په جوړېدو دي. په خوست خار کې دا ډول نوې چایخانې چې صنعت سره مناسب چاپیریال لري او د نظافت هم خیال ساتل کېږي خلک ورته د فکري او جسماني دمې خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. د نصیر الله
حافظی پونوم یو خوستای ځوان چې په یو خونیز مرکز کې زده کړې کوي. مشال رادیو ته وایي
کوس کې دغه چې حنا یو وخت د ملګرو سره آزاد شوای مو کله چې مونږ کوس فارغ کړو ورسته ارتو کوس مم وخت دا سرګیز وخت ده ورسته چې روشو کوس یو په دغه شبي چای وچ کو ترام دماغ ریفریش ډیر خان ته نو خلو سره د ملګرو د شپې ګندې ولونه مر سره وي او دلته یو ځای چای چکو دغه چې حنا څومره چې وخت زه ډیر خان خلا
سره لدی چې د خصوصیدون کې د کورنۍ یو څاروي د شیدو چای خوخوي خطر دی ورسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبرای د سیمه اوسیدون کې دی وایي
دا نو د ستور رسم رواج دی چې په خوس کې فالکیږي دا یو خاپه صد دی او زمونږ لپاره دا یو خدي ساتیرای زاید دی. مونږ یو څوملګری دلته راغلی او د دې څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خوا په خارونو کې د دا ډول مناسب ځایونو اسانتیاوې نه وي.
موږ خو دومره سهولتونه نه وي د خیز به زور د میشت څه پی دی د پنځه دکانونه نه وي لاس دکانونه نه وي څومره کار به نه دي شوی دی هیڅ خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی ډېر ښه وخت تېرېدو دلته دی نه دی شپاران کښې نه شبدې چای وڅښه مستې وخوره په مستې کښې ګډلی وخوره غوړي وخوره هر شی پیدا کېږي.
د خوست تحفه په نوم د یوې نسبتاً عصری چایخانه مسئول نظیر ویل په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لویو ښارونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانې دپاره زیات خدمت شوی او بیخي ښې عصري جوړې شوې او په خوس ښار کې یو چایخانه نه وه دغه دپاره موږ په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړېږي چې مخکې به د بنو څخه خلکو راوړه او یو شرپیره ده او مستې وي چای وي شیدې وي دغسې کور دپاره هم خلک شیدې وړي مازدیګر وخت کور دپاره هم خلک داس خلاص شیدې وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لویو ښارونو کې اوږده مخینه لري د بانډارونو تر څنګ ډېر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسیونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوي او خپل پخوانی ارزښت یې ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو او رای رازو د یو بل رپورت طرف ته. 2000 کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بیساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي خو تر اوسه یې د جګړې بل شوي اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودی نور تفصیل درکوي.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوها کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویې ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 د طالبانو مرکچان او د افغان ټبرې امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه وو چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې 10 خبرو ټول ټال 14 وخت ونیوو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نور خبرې اترې هم وشوه چې بلاخره یې لمخې د دوهې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban will be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar garo sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزې امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 د خوشي کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 1 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو 3 وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12 یعنی پوره 3 وروسته څه باندې 40 وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري ورزو د دې خبری غړی اخري ریپورت طرف ته. د 2020 کال د فروری په شپږشتمه په کراچۍ کې د کرونا لومړی پیښه ثبت شو. له دغه وروسته دا وایرس د پاکستان زیاتره خارونو او سیمو ته ورسید چې په دغه دوران کې په لکونو خلک ناروغان کړل. حکومت وخت په وخت ټولبند اعلان کړل او تعلیمي ادارې دوه واري وتړلې. دغه وبایي حالاتو د خزو ژوند هم سخت متاثر کړ. په کورونو کې د دوی کارونه زیات شول او ټولنیز ژوند یې متاثر شو. خزو د حقونو خوندي ساتلو او د ادارو ترمخه په دغه دوران د کورنی تشدد پیښو کې هم زیاتوالی ولیدل شو. دا چې 2020 کال په پښتنو سیمو کې د خزو لپاره څنګه وو په اړه یې د فرخنده اسد دا رپورت واوري چې د سوابي ضلع د ایوي اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دا د سوابی ضلع یو اوسیدونکی زی پی بی دا چې وایي په 2020 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د ښځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشا رڼا د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخ ک.
کورونا له مخه کلان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره، د نجونو لپاره کلان ول، د خلجان ول، د لاغه باز یا باز ول، هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنگ ول. په یو چار دیوارې کې دوی مخ کې هم اوسیدل، بیا دوی بیا ډیر زیات باندې ول، هغه د کلانو هغه یو دیار سی ول، هغه هم د دوی خاتمه شو. مش په علاقو کې کوم دي تشدد هم زیات شول، ماشي کوم ول او د شدو لپاره ځینې د شانیاري هم زیات.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي، د دسمبر پر 23 له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل په قبایلي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی، هغه هم د ډومیسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبلټي ده. او په کووډ کې خو ډېر عجیبه سچویشن دی. په کووډ کې چې زه کوم کار کوم لګ، هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی، په کور کې څه سچویشن رواني چې هغه کې د کووډ پیشنټس وی او غیته پروټیکشن ضرورت دی، ځکه چې کمی خزي په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی، نو خدمت لپاره خو کور کې هم خزه موجوده ده کنه، بل څه خونیشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت ته مارچ امیاش کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته د نومبر د 26 مینا د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاتره غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپل استادانو ته تنخواګانې ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بی بی مشال ریډیو ته وایي په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالی ستونزو سره هم مخ شوي دي.
مطلب
کور بوج په ما باندې وي که نه دلته جوائنټ فیملی دي مطلب ځان به بېلابېلې فیملی نه شي مطلب ښځې خو باره نه شي وتی ټوله عاجزانه په مشکله باندې ګزاري کوي که نه
د تکړه قبایلي خویاندو غیر سرکاري ادارې یوه مشره شاهده شاه د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل 2000 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلي دي
ټول خلک په کور کې بند شو ښځې سړي ماشومان نو هغې د وجې ډومیسټک وایلنس هم زیات شو ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج هم زیات شو بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دے کے ڈر زیاد نقصان اوشو خلق خلقو تا خاص کر دا ڈومیسٹک ورکرز چے دی نو اغی تا ڈر نقصان اوشو او دا چے دا کی پی خزی چے دی نو اغا دا خیب بدی ڈر شوکی نی دی نو اغی مانے دا ہر سو بند شو نو اغی دا وجہ سرے ائی کی یو غصہ او یو خفگان دے او پوزیٹیف کے دا دی چے اغی تا زان دا پارا ڈر ٹائم ملاو شو نو اغی ڈر خ ایکٹیویٹیز شو روکل لکا گارڈن cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سکهل د کورونا وایرس لوجه پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثر کړی دی.